دغه نور کټوال چې اروپایي هیوادونه تر ازي هغه له خاطر هغه لپاره به ډیر سخت وي، بیا سخت تمام شي.
بله، مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مل موږ سره شریک. سلامات اوسئ لیدونکو، له تاسو هم مننه کوم. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسته را بول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه پزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځ نه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافۍ نه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مو هم خبرو او نو ډېر څه به درته ولرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلی یو وار بیا د کرکټ 55 هیواد انګلستان فز پزمکه ومخله. نړیوال مبصرین ویلي غټ لوبډلی سملول اوس د افغان لوبډلی عادت ګرځیدل.
دا ډیر یو غټ لاسراوړنه ده په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې د قابلیت سره د ظرفیت لري چې اصلیا ته ماته ورکو د اصلیا نه لوبډله په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر ډیر خبر ده، په مالی لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یوازې ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنت خواته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسونه راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته د هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی و. ما یو سیاسون ونلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه سیاس خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسونو اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی دی وی له اسلام تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو د لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتي پروسې 12 کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیریونی په ځړون ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډله چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو 16 غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یو ډلې ویلو چې د غوسیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه دا دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه په خپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغې لوبې یو ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې غټلو د لوب د مینوالو نزيات سیاسي نظریات او باسونه تود کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې ازادې راډیو ته وايي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو باسونه وروسته قانع کړی او چې د چمپیونز ټرافي لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړ او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاستون منلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه سیاست خاص راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاستون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې. دا لای واز دی مان د دګله دی ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولی ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کداسې موضوع بیا چې تر منځ کېږي د منګ غختنه بلدوینه دا وی سراسي په مینستریم میډیا کې په ټولنیزو رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي.
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده. په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډل کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو. د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده. په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې پې وسله داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا موږ او تاسو ګورو د موږ بالینګ یو وخت سپین بالینګ و چې موږ ډیره زیاته تکیه کول او موږ به دا ویلي چې موږ به د دنیا بهترین سپین بالینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګ چې دا دی یو میچور لوبغاړي اننګ او داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي چیرنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي ولاستان ښه خراب لاست وایم.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرنی سیاست د ناکارۍ نیوکه او باسون راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادي لمخې د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبګان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللی او د سوریه په والد ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریه په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځې په کرخه ولاړ دي. خو دمشق کې نوي واک ته رسیدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقوقو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریځ نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته ازړه کړی دی څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریه حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریه چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامی هیوادونه او اسلامی متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی دوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوې ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې دویم ځل واک ته رسیدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کچوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وای غوسه ورزي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسم کې د دوی وسلې او ټانګونه ننداري ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایدن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالډ ترامپ ته چې زموږ وسو وتیری او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مالکۍ او نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنه د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه در کوم ډونالډ ترامپ ته احترام نه وایم چې نه در کوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګه او دا نظام یې جوړ کړ. او کچېرې دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړې وای او د ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیرغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 30 میلیون ډالر کڅوړې اوس هم روان دي او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته راګرځول ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه درګرځول ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید دغه تجهیزات او امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لاره شي چې په تولید لا دومره مصرف نه وی راغلي. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او کدا چې وکړي هم نو بیا راګرځول کې دونکو وسلې ټول باید لمنځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارد ډالر خې، خو ترامپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې، د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکای لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف په زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکای د پاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانی چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو تورستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپل د افغانستان د پاره د منطقې د پاره او د سیمې د پاره خطر دی. ځکه موږ تاسو ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو نه وروسته ډېرې سلاګانې په متخه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې نشته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغېونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالې، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره دومره اهمیت ونه لري، او که چېرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړی مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه نه کېږي باید چې واکمن نظام د دینه د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
او تیر دوه ونیو کې د اتریش فیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوه چې له دې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل پکې ملي سرود ونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بلل او ځکه د په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل او ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بل خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. چې سکل د هرات امنیتی کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډېره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډېر لرې دی او د سیمې هېوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلی امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان دا محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړې افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت بخوانی سلاکار رنگین دات فرس پنتا د وی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چاغزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حد موافقه خودلی، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لارې یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپل اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه، پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په که سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمای چې علاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کیږي، چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لري خبرې دي، حالان چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د ده یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و، او موخه یو څو نن بله موخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا د علامه د استفهاماتو ډېره زیاته ده، او دوی امتحانونه ورکړي دي. د هغه سیری دي چې هیڅ امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د استراتیجیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنز غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کیدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونې لنډ خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بیوزلۍ اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونې اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده، په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې له افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو، کډوالۍ نه دراستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.44 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده. په داسې حال کې چې دمګړۍ په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي، او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته 14 غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نور ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې یو سي دي موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړی دی او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړی دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو لوګ دی مودي ورسته د ګلبدین حکمتیار سرګندونو نوې باسونه جوړ کړی چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړی. د ښاغلي حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دی او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو اړخیزه پرېکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او دغه راز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څنګه نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی خو په خبرو کې تر ډیره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته واچي نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې دغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شری استعفا کړی او دوبۍ ته تللی. خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د غو نظامی مارشونو ویډیوګان خبرې کړي دي چې طالبان امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې ننداري ته وړاندې کوي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي چې امریکا او ترامپ زور لري نو دا وسلې ترې نه واخلي مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغه وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبی اکاونټونو له خپل پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي ترڅو ترامپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنگټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالبی خبري د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پر وکړه چې د ټرافیکي غړنګونی پر مهال الوت کول شي او ډریور یې د سړک یا غړنګونی څخه غاړه ته بیرته پزما کرا کوزول شي. دا موټر د نور الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کوارد کوپټرو نه دی برخمن بلکې په برق چلیږي. پزما کا 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کول شي. د الف ایروناټکس 0 په نوم د دغه موټر لومړنی ماډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بای هم $15,000 تر راکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و مګر خپل هغه موټر نه الوته بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي باید احتیاط وکړي ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1.5 میلیارډ اغلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنی لوی اغلا ده چې په اړه بایبټ ایکسچینج له سایبري امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1.5 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی ترڅو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کاروونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستي خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کاروونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا $1.5 میلیارډ بیرته راونه ګرځولی شي بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مستر بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کاروونکو $40 میلیارډ پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د انلاین ډیجیټل کرنسی پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ منان غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو چپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام لوو تر 2 بجو لا ازادي رادیو واوري.